څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور جزئیات واورئ چې وایي د تیرو په پرتله نسبي کموالی پکې راغلی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښی چې تر دې دمه وروستي خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر 1280 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ډیپورا لاینز ویلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړي. غمجنونکي حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناک توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د توباتلې پر سر له مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا وایرس د منفي اغیز او حل په اړه همداراز د سولې او پراختیا په اړه خبرې کوي.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشه. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه‌های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستيال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغانستان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دادوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
د مرکز اړوند د دادوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکرخیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
ښاغلی مومند وایي چې په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مشغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیاي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوې دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سوی و، په دې ویروس اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او هسپانیې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوې دي، خو په امریکا کې کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه او 2 لکه کسان په دې ویروس اخته سوي او تر اوسه 1,00,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 14 میلیونه ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چانګدو کې له خپلې کنسلګرۍ ووتل. دا وروسته له هغه چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین د غلطه امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8مې یعنی نن ورځې پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي هلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی و.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري رسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په 13 میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یو نامواي افغانستان له دې سره سره له هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه مو د یو شنون کې نظر پوښتلای.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلې ته، چې همدغه جنگلې امیرونو ته، هغه کپ د افغان پوځ له لوري او هغه کې وسلول طالبان له لوري.
د هغه ټپي ماشوم کیسه به هم واوري چې نن د دې راپور له خپرولو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د برید پر مهال په نښه شو.
امرجنسی مخته می مریض ټپي راوستل دي. بچی مو نن پر 9 بجې چې وښته سو سمریانو پوستې سره چې طالبانو دوه ټاکه پر وکړل. دوی دا کوشش دی په سلمي طریقې ورته ولاړو یې وښته.
په کابل کې نن د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د معلوماتو ترڅنګ د هم واورئ چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته، یونامه د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاشتو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. د دې راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان شوي دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عملان د دولت ضد وسلوال مخالفین او افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرغزوب لپاره د لومړیو شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 1202 ملکان وزل سوی او 1206 او یا نور ټپین سوی دي. د غشمیرې د تیر 2019 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله 14% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکان او ماشومانو د ساتنې مسؤل سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوبله د افغان حکومت او طالبانو لوري کم شوی نه ده. هغه خواوی چې ترې هیلې کوي چې د سولې د مذاکراتو میز ته ناستی وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړې تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستي دي.
هغه لیکیز دا هم وویل چې دوی د جګړې له دواړو خواوونه غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته یې لومړیتوب ورکړي. دا د راپور له مخې نړیوال ځواکونه د 2000 کال لومړیو دریو میاستو کې د 3% ملکي مرکزوب له عاملین دي، خو په وروستیو دریو میاستو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه دا اړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکي مرکزوب له پړه او د 14% ملکي مرکزوب له بیا مخامخ نښتې بلل سوي چې بریدګري مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د بور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه دې ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته دې کینی. د ملکیانو د مرکزوب له اصلي لاملونه ځمکنۍ نښتې، انتحاري حملې او چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او هدفي وزنې بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو او عملیاتو پایله کې د ملکیانو مرکزوب له د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه سوي ده. په دغه راپور کې دا هم راغلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته سوي ده. په راپور کې ویل سوي چې د وخت مرکزوب له 40% ښځې او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 ښځې وزل سوي، 295 ټپيانې سوي او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي، 220 ټپيان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د دغه راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي ترڅو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس سي. په دغه لامه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو خبره طالبانو د ملکی وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاری وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د وړخیز معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنځ د پایت رسولو لپاره تر ټولو ښه لاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامي لاره نسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یوناما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکزو بلی په ځنګړې توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې د جګړو له کبله پکې ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبله اوښته. نن په داسې حال کې چې رسنیو د یونما د راپور جزئیات خبرول، په هلمند کې په یو معمولی نښته کې یو ماشوم ټپي شو. د دې ماشوم ټپونه مرګونی دي. د نوموړي ماشوم د ټپي کېدو پیښه د یونما د راپور په ارقامو کې نه ده شامله. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د دې ماشوم د لیدو لپاره روغتون ته ورغلی.
تو کالو پردا کنه چې وشتل را پر سبا بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتل.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس بجې خپل اتکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکره د ایمرجنسي روختون مخې ته نور کسان هم نهسته، خو خان محمد تم ځکه ځاینه ورکوي د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړو جامو دغه خاون چې د ګریشکو رسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګاه ته راوړی دی وویل زوی روح الله ته یې د ژوند امید ځکه نسته چې ډېره وینه یې بهېدلې ده.
ایمرجنسي مخته مې مریض ټپي راویستلی دی، بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره چې طالبانو دوه ټاکه پر وکړله، دوی دا کوچنی دی په سل مترې کې ورته ولاړ وویشتی، ما راویستې دلته ایمرجنسي. اتو کالو پر دا کونه چې ویشتلو رسته بغل باندې پر چپه بغل مرمې وتلې وم.
څنګه وضعیت یې؟ څنګه
وضعیت خو تر اوسه الانه پورې خراب وم، خدای په خبر ایمرجنسي دې شنه نسته بیا مانه دلدله.
د ملګرو ملتونو مرستندویو دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکي کسان لپاره تر ټولو ناامن هیواد دی او په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو او ناامنیو کې 1202 ملکي کسان وژل شوي او 1206 نور ټپیان شوي دي. یوناما د 2000 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په راپور کې ویلي دي چې د ملکي کسانو دغه مرګ ژوبله د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو، شپنیو چاپو، ځکنیو ماینونو او ځانمرګو بریدونو له امله اوښتې ده چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان جوړوي. په هلمند کې د تازه ژوبل سوي ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور دا برخه چې د جګړې دواړې غاړې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تاییدوي. دی وایي که څه هم دا وخت جګړه خلاصه سوې وه، خو د ده زوی د یوه طرف نه په ناڅاپي ډزو کې ولګېدی او سخت ټپي سو.
یا دوی دواړه طرفه چې دی خپل کار کوي، د ملکي په غم کې ولنه نه، دا خوا ده نه خوا ده، بس هر خپل کار ته ګوري. هغه راځي دوه ټکه بر کې ادې باره کش کې امتا ولي اما ولي حکومت خلک چې دي کته مال نه دلی که زما نه لري چې مال نه دی دی ولي نه پرېږدي. دوی غوښتنه دا غواړي چې دغه ورک شي، دا جنګ جګړه ورک شي، دوی دغه غواړي چا من راسي د ملکي کسان خوندي شي.
په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې وروستۍ پېښې په روان میلادي کال کې ثبت شوې دي، خو تر ټولو خونړۍ په جون میاشت کې په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي کسانو په یوه میله کې د غبرګو چاودنو له امله و چې 1.5 ملکي کسان یې ووژل او 1.5 نور ټپیان کړل. د دغه پیښو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یوه او بل ور اړولې ده. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ایمرجنسي روغتون کې د ټپي ماشوم روح الله کیسه وه. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي، نو ځکه کال تر بله د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاتېږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت نه کیږي او د دې بیا ملکي وګړي پرې کوي. له ښاغلي تسل سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګجوب له د علتونو پښتنه ترې کړي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې تخیل غاړي د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. لبل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه تجمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې د لاغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکي خلکو ته بیرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وسن کیدای سي چې دغه ملکی تلفاتو کاچي او سره ټیټه سي، په دغه کې تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلی ته چې همدغه جنگلی امیرونو ته هغه په د افغان پاوز له لوري او هغه د وسلوال طالبان له لوري چې دی خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانین وروخي او هغه ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوئ تاسو د ملکیانو سر وساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کی، قضا او محکمه قوي کی، چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري. چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې قمندانان ته جزا ورکړي.
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع، د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمېر پاتې دي، نو څه فکر کوئ څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمېرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی.
اول خو هم دغه منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمنځ راغلی ده، هغه مهمه ده چې افغان حکومت هم پکې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري، یو افغاني غیرت وکړي او په دې ولس باندې رحم وکړي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کړي. اختر را روان دي، همدغه لوی اختر دی، په نیک پال باندې ونیسي او د لښتر لګه د درې میاشتو د اوربند یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکړي، او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ییز استخبارات یا هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني، هغوی له دې صحنې وباسي او ولس ته په خلاص غږ باندې ووایي چې زموږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه دې مرسته وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي، زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومداره خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل نن د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالی وزارت وای په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او حللارو او د سولې او د پراختیا پر مسایلو خبرې کیږي. اکرام الله اکرام سره مې په دې اړه خبرې کړي او هغه راته جزئیات راکړي.
نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی. د دې ترڅنګ یو بل غونډم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب و کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دو ورځنۍ ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي، یو افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارې باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو له امله وځنډول شو او نن به اپیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلویختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پراختیایي ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی ده د بابخار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو د همکاریو په پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي.
لکابل د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرامو چې د سام د غونډې په اړه جزئیات راکول. د خبرونه په دوهم نیمای کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې نن د خوارځواکۍ په اړه بحث لرو.
دا یو نمبر شې دی ورکول ته له وخت کمزوري وو، هغه شې دی ورکول ورکول چې دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
نور مطالبه دې اوریدو لپاره راسره اوسئ. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د وګړو او وسایطو زیاتوالی د ښار نظم خرابوي. دوی وایي په دې وروستیو دوو لسیزو کې د نړیوالې ټولنې لخوا زیاتې اندازې پیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم لګول شوي، خو د کندز ښار په څیره کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ځینو ښارونو غیر معیاروالی نوې خبره نه ده، خو د کندز یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت مرکز اویا کاله وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی و چې اوس نږدې شپږ برابره خلک پکې ژوند کوي. دوی وایي اوس مهال په کندز ښار کې نږدې 400,000 کسان ژوند کوي چې د نفوس او د وسایطو زیاتوالی د ښار نظم هم خراب کړی دی. 35 کلن نواب خان جمعزاده چې له 500 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ټیکسي چلوي وایي د ښار د واټونو د سور کموالی یوه جدي ستونزه ده.
ستونزه خو زخته ډېرې دي، یو هم سړکونه واړه دي، رکشې ډېرې دي، موټر ډېر دي، موږ خپل هم په مشکل کې استو. بعضې ځای رابندي کېږي، تیل هم زیات مصرفېږي، وخت هم ضایع کېږي، نو دغه مشکلو سره موږ سر دوچار است.
دا د کندز ښار د امام صاحب بندر واټ دی. د سړک تر غاړې یو ځوان ولاړ دی چې په یو لاسې خوله او پزه له دوړو او لوګیو پټه کړې. دی خپل ځان عبدالحکیم احمدي راپېژني. نوموړی هم وایي
دولتي اداراتو او چارواکو عمومي واټونه بند کړي دي چې دا یو لو ستونزه د خلکو سره او ترافیکي ازدحام هم همیشه منځته راولي او که ماستر پلان نه تطبیقېږي اقلا دغه موانع پورته سي.
په ورته مهال کې د کندز ښار د شورا مسؤول ذبیح الله مجدي وایي چې د ماستر پلان نه عملي کېدو زیاتې ستونزې پیدا کړې دي.
ښار کندز برای 70,000 نفر ساخته شده، آماری که در اختیار ماست بیش از 300,000 نفر در حال حاضر در این شهر زندگی
می‌کنند. د کندز ښار د 10,000 نفر لپاره جوړ شوی و او کوم ارقام چې زموږ په اختیار کې دي، اوس مهال په کندز ښار کې څه باندې 300,000 نفر ژوند کوي. تر کومه چې د ښار ماستر پلان پلی نشي، د خلکو امنیتي او ټولنیزې ستونزې هوارول ناشونی کار دی. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری بیا وایي له یوې خوا د ښار کمبرې سړکونه او تر څنګ د یو شمېر دولتي ارګانونو لخوا د ځینو سړکونو د تړل کېدو له امله هم په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
ماستر پلان راته تطبیقېږي نه. موږ په کندز کې څلور جادې لرو چې جادې ولایت، جادې سینما او جادې محکمې. نو دوی قادر دته نسو چې دغه دوه جادې خوشې کړي چې دغه ازدحام لږ زره کم شي. موږ فعلا 400,000 نه زیاتره نفوس په خپل ښار د کندز کې شته، په یو مسیر باندې رفت و آمد کوي. په کندز کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
د کندز د ښار جوړونې او د اراضۍ ادارې رئیس محمد هارون ارزبیگی هم وایي چې د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري.
په ما ساعات انکشافي را تعین کړم د طرف سمت شمال کندز است، اونجا بعد شهرکا هم
موږ د کندز ښار شمال لوري ته سیمه د ښار د پراختیا په خاطر په نښه کړې ده چې هلته اوس مهال پر ځینو استوګنیزو ښارګوټو او دغه شان د غالۍ اوبدونکو پر ښارګوټو کار روان دی. د ښار د پراختیا ساحه تعین شوې ده او د وخت په تېرېدو سره به پړاو په پړاو پلی شي، ځکه د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ولایت مقام نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره ونه توانېدلو. د کندزیانو په خبره د ماستر پلان عملی کول د دوی ډیره پخوانی هیله ده، هغه هیله چې تر اوسه یوازې هیله پاتې شوې. دوی زیاتوي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو له کندزیانو سره ژمنې کړې وې چې د کندز ښار د ماستر پلان پلي کول د دوی په کاري لومړیتوبونو کې شامل دی، خو په خبره یې د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د ماستر پلان د عملي کولو په برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس هم قدر منو اوریدونکو د